رسانه‌ای در افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبريږي. نن دوشنبه ده، د لندې قوس شپږوشتمه د دسمبر شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا داخلېدو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومیټریک ازمایښت یې نوي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدي پرون یکشنبه له ایراني خبریالانو سره خبرو کې ویلي ایران دا مهال د نورو کډوالو د منولو ظرفیت نه لري. د ده په وینا ایران ته د بیا اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د کرمان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې 1,238 تنه بې اسناد افغان کډوال نیول سوي او له دې ولایته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې چې په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري، د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه د یوه بې وزلې افغان د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د دغو کسانو ډیری یې خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا هم تودو ساتلو لپاره اړ دي چې غیر ممکن انتخابونه هم وکړي. په ویډیو کې بې وزلې افغان ویلي چې د خځلو او پلاستیکونو په سوځولو سره د ژمي سړې شپې سبا کوي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفي شلو سانتیګریډو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي رستانه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان له خطر سره مخامخوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزا د تدویق خبر ورکړی. دغه محکمې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې درې وړه کسان په محضر کې په 9-9-9 درو وهل سوي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 کاله تنفیذي بند، بل په 2 کاله او دریم یوازې په 2 وهل سوی. ویل سوي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو ځینو چارواکو هم ګډون کړی و. د طالبانو سترې محکمې تېره شنبه په کندز کې هم درې تنه په محضر کې د هغه څه له کبله چې دوی لیواتت بللی په درو وهلی دي. د بشري حقونو ډلو له طالبانو په محضر کې د دغه ډول سزاګانو د تطبیق د بندولو غوښتنه کړې ده. ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله دولتي دفترونه وتړل سول او ښوونځي په انلاین بڼه سول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه منفي شلو سانتیګریډو ته هم ټیټه سوې. ورسره د ګازو کموالي هم ستونزې پیدا کړې. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرې اونۍ غوښتنه وکړه چې د ګازو د مصارفو کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګریډ کړي. نورو دولتي ادارو هم په انلاین بڼه ورته غوښتنه کړې ده. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له درک په نړۍ کې دویم مقام لري، خو د دغه هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حد زیاتې تقاضا په وړاندې مقابله کوي. د نایجیریا په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 10 کسان هغه وخت مړه سول چې د دوی کښتۍ په بنو آستین کې نسکوره سوه. د بنو ایالت د پولیسو ویاندې کاترین انینی پرون یکشنبه ویلي چې د پیښې له ځایه 10 مړي ترلاسه سوي دي. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې په نایجیریا کې سږ میلادي کال چې وروستۍ ورځ یې دي، د کښتیو په پیښه کې څه باندې 240 کسان مړه سوي دي. الجزیرې تلویزیونی شبکې پرون خبر ورکړ چې پر غزه د اسرائیل په برید کې د دوی یو کامرامین وژل شوی. په قطر کې ډیره دغه شبکې د احمد الله په نوم د خپل دغه کامرامین د وژنې خبر تایید کړی دی. تب د اصل کې دا چې د فلسطینانو په قلمرو غزې تړنګ کې له څباندې 4 میاشتې رئیس د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. الجزیرې ویلي چې احمد الله د غزې په مرکزی برخه کې د نصیرات په نوم د کډوالو پر کم د اسرائیل په بمباری کې وژل سوی دی. دا د الجزیرې 5 خبریال دی چې په دې جګړه کې وژل کیږي. د قرغزستان صدر اعظم عقیل بیگ جبارو نن د توضیحاتو لورکولو پرته ل خپل دندې استعفا وکړه. د قرغزستان د ولسمشر صدر جباروف دفتر تایید کړ چې صدر اعظم عقیل بیگ ل خپل دندې لرسوي چې پر بل مقام به وټاکل سي. د دوی تخلصونه یو دی خو خپلوي نه سره لري. ولسمشر 3 کلن عادل بیگ قاسم علیف د وزیرانو کابینې د مشر او سرپرست صدر اعظم په توګه نومول دی. په وروستیو کې د اداري فساد په تور د مالیې د عالی رتبه چارواکو له نیولو وروسته پر 6 کلن عقیل بیگ جباروف د استعفا لپاره فشارونه زیات وو. هغه له 2018 کال راهیسې د حکومت مشري کوله او دی د قرغزستان هغه صدر اعظم و چې تر ټولو زیاته موده په واک کې پاتې وو. او د هند کلاسیکی موسیقي د مشهور طبل ژغون کی زاکر حسین فرملینه په ټوله نړۍ کې د موسیقي مینوالو او چارواکو خفګان شولې دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی لیکلی چې د تبلو افسانوي ماستر زاکر حسین د مړینې لکبل خفه دی. د هغه پوینا زاکر حسین د هند کلاسیکی موسیقي په نړۍ کې انقلاب راوستلی وو. د زاکر حسین کورنۍ په ویلامیا کې ویلي هغه پرون د درو اویا کلونو په عمر د امریکا د سن فرانسیسکو په یو روغتون کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه لڅ مودې د سږو سخت ناروغي درلوده. زاکر حسین د نورو جایزو ترڅنګ په 2023 میلادي کال کې د پدما و بهوشن جایزه ګټلې و چې د اعتبار له مخې دویمه درجه غیر پوځي جایزه ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو سړو ولایتونو کې د ژمي او سړې هوا پر رسیدو د غازنیولو یا هم د غازو لکبلا د مسمومیت پیښې ډیریږي. دا پیښې هغه مهال رامنځته کیږي چې د انسان په وینه کې د کاربن مونوکساید غاز کچه لوړه شي. کاربن مونوکساید یو ډول بیرنګه، بې مزې او بې بویه غاز دی چې اکثره مواردو کې داسې وخت د تنفسي سیستم له لارې د انسان بدن ته ننوځي چې خپله انسان نه پرې پوهیږي. دغه غاز خپل په مایع غازو، سکرو او یو شمیر نورو سون توکو کې موجود دی. د غاز نیولو لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ که پوه شو چې یو څوک غاز نیولی، کومې لومړنۍ مرستې ورسره کولی شو؟ په کومو حالاتو کې غاز نیول د مرګ سبب کیږي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو او کورنۍ طب متخصص ډاکټر محمد خالد غالب. خاغلی غالب ننګرهار او انګلستان کې خپلې تخصصي زده کړې کړې دي. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب غالب سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي تر هغه چې اړیدونکي اړیکه نیسي او بحث ته چمتووالی نیسي. راځي چې بحث سره پیل کو. په سر کې به په دې تم شو چې غاز نیول یا د غازو له کبله مسمومیت څنګه او ولې رامنځته کیږي؟
غاز نیونه یا غاز گرفتگی چې په فارسی کې ورته وایي، په انګلیسي اصطلاح کې ورته کاربن مونوکساید پویزنینګ یا مسمومیت د کاربن مونوکساید ورته وایي. اصلا یو نو کاربن مونوکساید یو نو غاز دی چې په طبیعي شکل د سون توکو د سوځیدلو له امله رامنځته کیږي او یو بی بویه، بی خونده او نه ښکارېدونکې او نه محسوسېدونکې غاز دی چې همدې له امله اکثره زموږ وطنوال چون دا نه احساسېږي او نه بوی لري او نه لیدل کیږي چې ډېر په اسانۍ په دغه غاز په مسمومیت باندې خلک اخته کیږي بدون د دې نه چې د په خپرېدو باندې خبر شي. او دا غاز د غاز سپټ یا خاموشه قاتل موای، ځکه چې سړی بدون دې نه چې د دې موجودیت احساس کی په مسمومیت باندې اخته کیږي او متاسفانه د زموږ وطنوالو صحت باندې مضر تاثیرات او اثر اچي او متاسفانه زموږ ډېر وطنوال په حتی شفخانو کې بستریږي او حتی د هغو ژوند تهدیدوي.
بله ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، موږ هم همدې موسم ته په کتو دغه موضوع ټاکل، ځکه افغانستان کې ژمی نوې پیل شوی یا پیلیدونکی دی. موږ چې راپور نه لرو نن لږ تر لږه په لویدیځ کې په هرات کې واورې شوې دي، حتی د هرات او کندهار لوی لاره هم فکر کوم که د هرات کومبل ولایت لوی لار وه د واورو له کبله بنده شوې. معنا دا چې له موسم سره تړلې موضوع ده. موږ هم همدې لپاره دغه موضوع راپورته کړه. وکله چې هوا سړېږي د غاز نیولو پیښې هم زیاتېږي، ځکه سږکال په افغانستان کې یا هم نورو کلونو کې په افغانستان کې دغه وخت کې هغه د سون توکي چې دي، بې ضرره توکي چې لرګي دي، هغه یو څه قیمته دي. سږکال هم فکر کوم د یو خروار لرګیو بیه تر 15,000 افغانۍ پورې رسېږي چې د اکثرو کورنیو وس ورته نه رسېږي. نو ځکه دوی دغه له غازو نه استفاده زیاتوي او د غازو د استفادې په ترڅ کې دغه خطر هم رامنځته کیږي. یو خو غاز دی ډاکټر صاحب چې دغه د کاربن مونوکساید مواد پکې دي چې دا د انسان تنفسي سیستم ته ننوځي او بیا انسان نیسي. د سون نور کوم توکي دي چې په هغه کې هم دغه د کاربن مونوکساید ماده ممکن موجوده وي او انسان ونیسي، د انسان تنفسي وجود ته په داخلي دو د انسان ژوند وګواخي؟
لودین صاحب لکه څنګه تاسو ویل واقعا زمونږ استاد ټولنه غریبه ټولنه ده او هغه د ژوند ډیر اساسي او بنسټیز سہولتونو څخه بې برخې ده. په همدغه اساس د زړو بګنون کې پیښې رامنځته کیږي. کاربن مونوکساید ګاز نه یوازې دا چې لکه څنګه چې تاسو ویل دي لرګیو د سوخت او سون په نتیجه کې رامنځته کیږي، مګر هغه د سون توکي که هغه د ګاز په شکل وي، هغه د تیلو په شکل وي، که هغه ډیزلو په شکل وي، که هغه د جنراتور د استعمال له وجې، که هغه د مرکز ګرمیو د استعمال له وجې، د موټرونو د دودونو له وجې، همدغه شان د غټو ماشینو او جنراتورو او د بخاریو او د غازی چراغونو او همدغه شان د نغریو د استفادې له وجې رامنځته کیږي. او د دغه توکو د سون اخیری محصول همدغه کاربن مونوکساید ګاز دی چې تولیدیږي او بیا رامنځته کیږي.
بله، دغه د ګاز په اړه کلک زړه تام شو ډاکټر صاحب، کله چې ګاز استفاده کیږي په کورنۍ کې، موږ تاسو افغانستان کې چې ګورو کله چې ګاز استفاده کوو، خو ګاز د سوازي کنه، ګاز راوځي یا منقل ترازی یا هم بخاری ترازی یا هم بل وسیله ترازی شتوب ترازی، ګاز سوازي یا کوټه ته ودی یا هم دیک پکیږي. اما دغه کاربن مونوکساید به چې کله خارجيږي، دا د همدغه ګاز د سوځیدو تر څنګ د خارجيږي، او کنا کله چې ګاز ګلکې یا بخاری ګلکې وروسته به دغه ممکن لیکسي، یعنی دغه دغه د ګاز او لیکېدل چې دی اواز په هغه وخت کې چې بخاری یا ګازي وسیله ګل وي، او کنا کله چې چالانه هم وي، مثلا د پخلنځي په وخت کې چې کله د پخلی په وخت کې کله چې پخلنځي کې ګاز بلیږي یا هم د کوټې د تودول په وخت کې دغه کاربن مونوکساید خارجيږي.
بالکل لودین صاحب، دا خو د همدغه د سون توکو د استفادې په لوجه هغه اخیری محصول د هوا سره تعامل کوي او بیا کاربن مونوکساید ګاز رامنځته کوي. بعضی وخت کې داسې کیږي چې دغه سون توکي کیفیت ښه نه وي یا د ګاز کیفیت ښه نه وي، دا کاربن مونوکساید زیات تولیدیږي، خو معمولا د دغه لرګیو په سوځیدو هغه اخیری محصول هغه کاربن مونوکساید ګاز دی، یا هم د غازی بخاریو د سون په نتیجه کې چې کوم ګاز رامنځته کیږي هغه اخیری محصول کاربن مونوکساید یا د نغریو د استفادې له وجې چې کوم ګاز تولیدیږي، او دا هغه همدغه کاربن مونوکساید په شکل باندې هوا ته تولیدي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، وروسته به په دې خبرې وکړو چې که څوک ګازو نیولی وي، اوس خو دغه د واضح سوچ نه یوازې په ګازو کې، بلکې په زغالو کې، په سکرو کې، په لرګیو کې، حتی هغه کسان چې یو څه ژوند ښه دی د کورونو د تودیدو لپاره یا هم د برېښنا لپاره جنراتورونه کاروي، دغه هغه وسیلې دي چې د کاربن مونوکساید تولید باعث کیږي. او کاربن مونوکساید هغه ګاز دي چې کله چې تنفسي سیستم نه وجود ته داخل شي، په وینه کې ګډ شي، بیا نو د انسان د ګنګسیت لامل کیږي چې بیا مغه حالت موږ ګاز نیول وایو. نو وروسته به خبرې پوکو چې هغه کسان چې ګاز نیولی وي څنګه مرسته ورسره کولای شو. زه اوس په دا پوښتنه هم ډاکټر صاحب اضافه کوم، دلته ممکن اوریدونکو ته دا بحث هم یو څه واضح شي چې ګاز نیول څو درجې لري. ممکن که په اول سر کې انسان په دې پوهه چې زه ګاز نیولم، یا بل کس دا درک کړي چې دغه کس ګاز نیولی، ممکن په اسانۍ درملنه وشي، نظر دې ته چې هغه کاربن مونوکساید په وینه کې ډیر ګډ شي. یعنی درجې ستا ورته ویلی شو چې اوله درجه، دویمه درجه، یا هم هغه کس چې لږ ګاز کاربن مونوکساید وجود ته داخل شوی، یا هغه هم هغه کس چې ډیر کاربن مونوکساید وجود ته داخل شوی وي.
لودین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، دغه ګاز نیونه طبعا کاربن مونوکساید کم ګاز چې تولیدیږي، که چېرته زه په لنډه کې او ډېر په ساده ژبه باندې نورماله فیزیولوژي د وجود تشریح کړم، په نورمال شکل باندې که تاسو وګورئ د وینې رنګ سور دی کې سره کرویات دي. سره کرویات وظیفه هغه په وینه کې دا ده چې د وجود ټولو برخو ته اکسیجن ورسوي. من ساده مثال داسې ورکولای شو لکه په وطن کې چې یا په یو مملکت کې د سرکونو پراخ سیستم یا په دې کې موټر بربري موټر یا هر ولایت ته غذایی توکي او اړین توکي رسي، همدغه سرو کرویات هم اکسیجن ټول وجود ته رسي چې ډیر ضرور دی. کاربن مونوکسایډ غاز یو عجیبه خاصیت دا لري چې دی هغه نورمال اکسیجن په مقابل کې 200 چنده ډیر دی د سرو کرویاتو سره. دا هغه تمایل لري او هغه ډیر زر دی اکسیجن د سرو کرویاتو نه یا هیموګلوبین یو ماده ده په سرو کرویات کې هغه نه بی ځای کوي او دا ځان ور سره نخلي او د دې جدا کېدل هم د سرو کرویاتو نه ډیر زیات په مشکله سره صورت نیسي. نو کله چې دا د سرو کرویات سره ځان وصل کی نو طبعا اکسیجن وجود ته په مناسب شکل باندې نه رسیږي او دا دې باعث ګرځي چې مختلفه نخې نخانې د ناروغي هغه رمنځته شي. هغه د خفیف نه شروع کیږي ډیر عادي لکه د یو ریزش په شکل باندې، حتی سړی فکر کوي چې ریزش شوی ما ریزش زکام په شکل باندې شروع کیږي او ډیر شدید حالت ته چې هغه متاسفانه د ژوند تهدیدونکي حالت دی او د مرګ حالت ته دا پرمختګ کوي. نو خفیف شکل چې دی هغه نخې نخانې عادي سرد گنگسیت ریزش زکام سردردی زړه بدواله سرګنګسي نشیروکیږي او همداسې پرمختګ کوي او د نفس تنګي او د زړه د ټکان او بیوشي او حتی د جړکو د حملو راتګ او د بل اخره د مرګ د یو انسان په مرګ باندې دا خاتمه پیدا کوي او منجر کوي.
بله، کور ودانې په هر اندازه چې دغه سرو کرویاتو سره دغه کاربن مونوکساید زیات ګډ شي همغومره د انسان وجود یا د انسان ژوند تهدیدوي. کور ودان ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو به هم خامخا پوښتنې لري یا اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی د سره به خبرې وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی. ستاسو غږ اوري. مهرباني فکر کوم د دې اوریدونکو چې واتس اپ کې اړیکه نیولې و اړیکه پرې شوې ده. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو چې هیله ده چې د غږ واورستري مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي. و ډیر مننه زموږ خو ته ارامي ده. ستاسو خو ته څال د وضعیت څنګه د کوم ولایت نم زنګ وهلې باران واور خو بنه وری ځکه په لوی دې ولایتونو کې فکر کوم ورخت روان دی.
ما امش خو په الحاله د کندهار څخه خبره کوم د بادغیس ولایت هرات ولایت دغه کې واورې شروع ده. پیلان خو په کندهار کې شي نهسته ان شاء الله وریاز ده ډیر
خبر سلام د کندهار کې هم ورختو کې کې چیرته دغه ورخت د انسانانو په خیر وي. تاسو د غاز نیول په اړه باندې کوم پختنه لری او په کندهار کې هم دغه غازی بخارونه استفاده کیږي او کنه الته هوا دمر نه سړیږي؟
هو مشکل حالم وزدا د غیس څخه استفاده کوو. دغه غیسی بخاری دي نو مشکلات لري خو مجبور یې چې ورسره وکړو.
و مجبوریت خو ستا خو راځي چې د مجبوریت تر څنګه په دې هم لږ زره ځان پوي کو چې څنګه خوندې استفاده ترې وکړو. ځکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې او تاسو هم ممکن شاید وسی چې د غازنیولو په خې هر کال د واپس اړې دو سره رامنځته کیږي. ځینې وخت د کورنۍ یو څه به تفاوت وي چې د شپې وې د کیږي هغه بخارۍ دالېست یا د باندې نه باسي هغه د غازو ډبه نه باسي نو هغه لیکسي بیا خدای ما کدا سپیکر منست کیږي. تاسو د غاز نیول په اړه باندې مشخصا څه پوښتنه لري؟ ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
مننه ډیر مننه. خو ما خو د ډاکټر صاحب سره ډیر مننه تشکر. خو تاسو دغه مز دغه کړه د تعقیب کړه د ان شاء الله د ډاکټر صاحب سره مز خبرې ټول اوریدلې دي. ان شاء الله عملوم پکو. خبر ادا ته چې دا زه ندا محمد حنفی یم د کندهار ولایت څخه. کبیا چیرې زمر لمبر د ستاس سره یې کبیا چیرې داس موضوع ان شاء الله بیا به تماس نیس ان شاء الله.
او د غاز نیول په اړه مشخصا پښتنه نه لري؟
نه، بس په حال خو پښتنه نه لرو. خو بیا به ان شاء الله په انده کې مستاس سره رابطه نیس زای نظامی کسب
مننه حنفی صاحب. سلامات اوسئ. کور ودان چاړي کمونی ولا یو شی واضح کې چې وای دا وسم له غازی بخارۍ نه استفاده کوو. کندهار د هغو ولایتونو له ډلې دی چې هوا پکې ډیره نه سړیږي او بیا هم له غازی بخارۍ نه پکې استفاده کیږي. نو خله چې دغه خبرونه واوري د خبرونه تر پای به تاسو په دې باندې لک تر لګه پوښي چې څنګه ځان یو څه له دغه پیښونه وساتي د غاز نیولو له پیښونه. بل اوریدونکو ته ورزو د سره خبري وکستلې مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
خیر یوسف صاحب ته استاذ میلمانه ډاکټر صاحب او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. استاذ دایمي همکار حاجي صاحب توخی د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
او توخی صاحب مهرباني وکړئ مخکې کندهار کې اوریدونکو ویل چې همدا اوس وایي د ګایس یا د ګازو بخاري ته ناست، تاسو بخاري ځان ته لګولی او کنه تر اوسه زابل کې هوا غمره نه ده سړه؟
په زابل کې خو هوا مخکې سړه وه، تقریبا تر منتوا او تمنتی دوا و په ورسید، خو اوس بیا ته هوا ورو ورو سمیږي. البته نن دلته مفتی شاجوی کې اوریځ ده، د باران کم اټکل شوی، د خطر اوس باران نه ده شوی او یخسته. خو دلته زموږ د زابل په ولایت کې خاصا د شاجوی په ولسوالۍ کې یو قسم د تودېدو یو ذریعه او تهداب ده. یې ته موږ توخانه وایو، دا توخانه په دې شکل جوړوي، د خونې په منځ کې درې چرۍ ولاړې کړو، بیا دغه د بام تر سر یو دودکش وباسو، د دالیز دخه بیا داسې خوله ورته جوړ کړو، بیا ور پکښې بلو یا تنور یو ډوډۍ پر پخوو. نو په دې چرۍ کې د هوا ځیر ډېر مفید او ډېر اقتصادي شی ده. خو البته په ترڅ کې موږ بخاري هم ورسره لګوو، د ګازو بخاري لګوو، خو ډېر کور واړه کشیان ټول هم په دې پرموضب کړي دي او محتاطانه چلند ورسره کېږي. کشیانو ته په لاس نه ورکوو، سی بي ډي وو تر خوب له مخه بخاري وزنو. نو کله کله داسې پېښېږي زموږ په ولایت ولسوالۍ کې، په دا ځینې کې ډېرې دوکانونه وسوځي. نو ټول خلک باید د اور بلېونو سره محتاط واوسي، نه یوازې داسې ګاز سره یې وزنې تکې کوي، بلکې اقتصادي او مالي تاوانونه هم ورسوي. دلته خلک یو قسم سنځلۍ جوړوي په دا دوکانو کې، نو بیا دا مازګر له یاده ووځي، دغه یې بله یې پرېږدي. سهار چې راځي دوکانې ټول سوي، حتی څنګلوري، حتی د بازار یوه سیمه ټول ورسره وسوځي. نو ځان هم په اقتصادي مشکل کې واچي، نور هم واچي. نو ښه خبره ده داسې دغسې د برق، دغسې د کوچنیانو ته د اور ورلګیت ورکول، دا ټول په ځینې باندې ډېر محتاط واوسي. خو البته سږ کال موږ داسې پېښې تر اوسه پورې الحمدلله نه ده لیدلي. خو ګاز یو خطرناک شی ده، یو خو اور بلونه ده سې اور په شانو اخي، او بل لکه تاسو وایئ چې دا سړی خفه کوي، دا ګاز ده. دا اکثره خلک ځوانان دي، بس اوبه پر ګاز باندې کښېږدي، دوی وایي وایي خیر موږ به چې هغه د دوی بېدسې دا اوبه پر دا ګاز باندې را وایشېږي، نو هغه اوبه پر دا ګاز پوسي، دا ګاز دغه
او همدغسې د بې تفاوتۍ نه دغسې پېښې رامنځته کېږي، یا د ځوانانو یا هم د کورنۍ د مشرانو یا هم د ماشومانو له کبله. تاسو ورته اشاره وکړه توخی صاحب، مشخصا پوښتنه هم لرئ د ګاز نیولو په اړه؟
پوښتنه خو همدا ده چې کله یو څوک په دې مرض باندې مصاب شي، اندې اخته شي خدای نخواسته، نو تر هغو پورې چې موږ دوی یو طبي مرکز ته رسوو، یو کلینیک ته رسوو، موږ څه کولای شو؟ تر ټولو امنیتي تدابیر مخکې مخکې هغه څه دي که لطفاً. یوه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لرمه بله، نو البته که له دې موضوع سره رابطه نه درلوده اجازه ده.
مهرباني مهرباني.
له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا انسان چې مړ شي، ولې سوړ شي او چې ژوندی یې تودي ټول حیوانات، نو دا خدا د وینې جریان ښایي چې بندېږي او خلاصېږي، دا وینه ولې ګرمه ده؟ په دا وینه کې څه اثرات شته؟ آیا په وینه باندې دا انسان ګرمېږي؟ نو موږ چې د اتلي دلیل وجې ورته ګورو، نو دا سړی چې مړ شي یا بل حیوان مړ شي فلحاله سړېږي، نو په دا وینه کې ولې دا ګرمي موجوده ده؟
حتما پوښتنه مو دلته ولیکل سو، ډاکټر صاحب هم درته ځواب درکړي. چون موږ مخکې د وینې په کرویاتو په دې باندې خبرې وکړې چې د ګازو په نیولو سره یا دغه د خپل د کاربن مونوکساید په نوم کومه ماده شته، د وینې له سرو کرویاتو سره علاقه یا لیوالتیا لري، کله چې هغه سره ګډه سي بیا نو د انسان وجود بیا تنفس کمی او همدغه د چې انسان بیا خفکیږي. ستاسو په ټکو باندې کور ودان غوښ شي راډیو تاتمن برو سره ډاکټر صاحب جواب درکې، او بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. ستړي مشه روغتیا د ژوند تمرین پروګرام ته واګي.
سلام تاسو ته، سلام المنوته.
علیکم السلام، مهرباني.
ما پروس کاله ډیر یخو لاړم خار نه کو دغه راوړل سکاره اولا
ښه
دا مې راوړل بل مې کړل ماشومان ته معلوم درېږي چې کوټه ګر پشي پوشي یخ دی نو دا چې یو ټی ماشدار مې بندې کړې دروازې مې بندې کړې او کور کې مال د خدای نهخه ماشومان دي او دوه مونږ یو صاحب بس وروره ګوره یو ټیم کې یو ماشوم چیغه کړله وایي چې هغه فامیل مور دم مال خدای دې خیر کړي چې اوس ګورمه دا نور همدسې بېسوره بېسوره ټول پراته دي سرونه یې نیولي وو دا سکاره نو بس د ګاونډیان هم کور آباد پوه شو یو هم را وړي اوبه به واچې پې بولم بس خو ماشومان الله تعالی ورته شفای کامل ټولو ته ورکړه تا کال دومره یخ دی مونږ پوه شو هغه د ډار نه نه ګیس نه نه باسو هېڅ شی هم نه نه باسو وایم چې مونږ د تاوان پیسې نه لرو چې پوه شو بیا تا چې دې ته دوا وکړو دارو وکړو که نه نو دغه افغانانو باندې کومه چې پوه شو دغه سکاره استعمال نه کوي چې ما پروس کاله والا نخه ماشومان مې وژلي وو غلا بچ کړله او دوه مونږه زه پکې بچوم خو کورنۍ ماشومان مې ټول دا لس کسان ټول کوما کې وو بس الله تعالی بچ کړله نو دا سکاره استعمال نه کوي کوټه کې سکاره وینې چې دغه زما وینا وو مخترمه خوشحاله
کور ودان سلامت اوسئ که چیرته استفاده کیږي فکر کوم د استفادې ځانګړې طرز یا بڼه لري چې باید اول سم نه پیګم په اخیسي کې څه کومه اصطلاح ورته کاری په هر حال خو ټول په استفادې نه پیږي خصوصا ما غوندې کسان چې تجربه پکې نه لري خو هغه د کورنۍ یو شمېر مشران او سپینګیری چې تجربه لري هغوی پوهیږي چې سکاره څنګه استفاده کې ځکه کوم خاص حالات لري چې که هغه حالت نه وځي بیا یې خطر کمیږي وروسته به ډاکټر صاحب هم رڼا پې واچوي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اورېدونکو چې اړیکې ونیولې خپلې تجربې وویلې تاسو هم حتمن اورېدلی دي را بس مستقیم د توخیصې پوښتنو ته ځکه توخیصې پوښتنې درلودې چې لومړنۍ مرستې څه کولی شو له هغو کسانو سره چې ګاز ونیولي وي تر هغې وچ تر ډاکټره پورې رسوو او بیا هغه دویمه پوښتنه هم وکړه چې ولې انسان سړیږي کله چې د انسان له وجود نه نفس وخیږي.
دا حالت د ګاز نیونې یو ډېر خوشایند او ښه حالت نه دی او کوشش باید وشي تر خپل وسه پورې هغه ټول وسایل چې په ژمي کې استعمالیږي د هغو د هغه څخه صحیح استفاده وشي او اطمینان حاصل کړو چې دغه وسایل په صحیح توګه کار کوي او کوم نقصه ونه لري تر څو موږ وکولی شو چې دغسې پیښو نه مخنیوی وکړو. نو طبعا هر تکلیف هر مشکل چې پیدا کیږي یا مرض هغه څوی قیوي تدابیر لري او 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 بعضې نښې نښانې لري چې هغه د هغو په لیدلو له امله باید موږ سمدلاسه مریض سره کومک وکړو. اکثره زموږ روغتونونه او صحي کلینیکونه کورو سره یا کلو سره نږدې نه وینو خلک باید په دې پوه شي چې بعضې اقدامات باید وکړي چې سمدلاسه که څوک داسې ګاز نیونه باندې په پیښه باندې اخته وي نو کومک ورسره وشي. هر څه څخه د مخه که څوک پوهیږي چې یو څوک ګاز نیولی یا متاسفانه مسمومیت ورته پیدا شوی اول خو دې دغه شخص د دغه ساحې نه باید لري انتقال کړي. هغه منبع چې باید د مسمومیت ګرځېدلې ده هغه د سمدلاسه د انسان لري کړي. ټولو نه ډېر زیات مهم چون مخکې ما تاسو وویلې چې کاربن مونوکساید یا دغه ګاز د وجود اکسیجن بې ځایه کوي او بدون د اکسیجن موږ او تاسو فعالیت او حرکت او د وجود نورمال فعالیت ناممکنه ګرځي. نو اولین کار چې باید موږ وکړو دغه شخص باید یو آزاد هوا ته وباسو. که چېرته د اکسیجن منبع موجوده نه وي نو بهترین کار دا دی چې دغه ساحې څخه دغه شخص آزاد هوا ته وباسو. دا بهترین او ډیر ساده کار دی. هغې څخه وروسته موږ کولی شو چې دغه شخص روغتیایي مرکز ته انتقال کړو او هلته ورته اکسیجن شروع شي. که څه هم کتابونه لیکي چې دا دې شخص ته باید 100% اکسیجن ورکړل شي او زمنګ استاد په شفخانو کې معمولا 100% اکسیجن نه وي، او هغه اکسیجن چې په شفخانو کې موجود وي هغه هم ډیر زیات ګټور تمامېږي، او سم د لاسه باید دغه اکسیجن ورته شروع شي، او څومره چې زر کیږي شخص دغه ملوث ساحې نه باید لري انتقال شي. توفیر اور یو بل پوښتنه وکړه، د انسان وجود ولې د مرګ نه وروسته سړیږي یا سوړواله پیدا کوي؟ نو موږ تاسو په دې باندې کېدای شي پوښو چې انسان چې کله نورمال ژوندۍ نو وجود چې د حرکت په حالت کې دی، وجود په اتومات شکل باندې وجود خپل حرارت په 30 درجو کې ساتي، او دا په منظم شکل باندې دماغ او د اعصابو د خانه کنټرولېږي. او کله چې متاسفانه یو څوک یو شخص وفات شي یا مړ شي، نو دغه وجود دغه اتومات سیستم د منځه ځي او وجود د یخوالي طرف ته یخوالي یا سړوالي ته سړوالي پیدا کوي. دا داسې مثال لري لکه یو ماشین چې یا یو جنراتور یا یو موټر چې چلیږي، نو کله چې حرکت لري هغه کې اوبه جریان پیدا کوي، نو هغه ماشین ګرم یا کله چې ودرېږي نو سوړ شي او یخ شي. نو همدغه مثال دی وجود هم دی چې فعالیت باندې او خاصه تودوخه تولیدېږي د هغې د فعالیت په نتیجه کې، او خپل تودوخه نورمال ساتي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دو نور اوریدونکو هم اړیکه نیولې ولې کندهار او ننګرهار نه پوښتنې نه درلودې، ما خپلې تبصرې وکړې. کندهار نه هم اوریدونکو ویل چې دوی له غازی بخاریو نه استفاده کوي، او ننګرهار نه اوریدونکو ویل چې پروسه کال اسکارو را وړي وو چې ټول ماشومان غازو نیولې د اسکارو له کبله خوله نه کمرغه چې وای په پویس ولو کسام کومه حالت رسیدلی وو، خو بیرته ورسره غونډیانو مرسته کړي، فکر کوم روغتیاي مرکز ته انتقال کړي یا مالتي ورسره لمړنۍ مرسته کړي. نو خدای چې سړی پوسی په دینه خو نه خانو باندې مخکیم تاسو ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب، دغه د سکرو استفاده هم یو ځانګړی بانه لري ډاکټر صاحب، چې کله فکر کوم ډیر په خسي نه پېږم کوم اصطلاح ورته کاروي بعد لغي وای به دغه مواد لمنځه ځي. فکر کوم له طبي پلوه سکاره چې کله کورنۍ کې استفاده کیږي باید فلټر سي، نه پېږم چې هغه لازم فلټرونه شاید په افغانستان کې نه وي، ځکه د سکاره خام فکر کوم پلورل کیږي په بازارونو کې، بیا چې کورونه یې اخلي نو د دې خطر ورسره وي چې هغه دغه کاربن مونوکساید غاز تولید کی. همداسې ډاکټر صاحب
بالکل لودین صاحب متاسفانه مخکې ماته ته ویل زموږ ساس ټولنه یو غریبه ټولنه ده، او اقتصادي پلوه اکثره خلک هغه اړین توکي دي د سون د اړین توکي نشي کولای چې هغه وپلوري. په همدغه اساس هغه لکه تاسو چې ویلې چې د ژمي په شروع کې د لرګیو قیمت حتی تر 2000 او 10000 ته توخته، نو هر سړی دغه توکو ته لاسرسی نه لرلو. نو کوشش کې چې د ژمي د سړې هوا څخه د ځان ژغورنې په خاطر مختلف وسایل استفاده وکړي. ما د سکورنی لیدلې دي چې هغه د کاغذونو څخه او د کارتنونو او د پټیو د لرګیو څخه او پاتیشونو څخه هم دا سره د ربړ او د ټیرونو څخه استفاده کوي تر څو ځان ګرم وساتي. او په دغه کې نن سبا چون لرګي اخیستل ډیر ګران دي، زغالو نه استفاده کوي، او زغال په مختلفو بڼو په بازارونو کې پیدا کیږي، اکثره په ناتصفیه شوی او پروسس شوی نه وي، او مناسب شکل باندې تهیه شوی نه وي، او دا په کورونو کې استفاده کیږي چې متاسفانه کورونو کې د تهوی صحیح سیستم د نه موجودیت لامل دا اکثره خلک په غازنیونه باندې اخته کیږي، او حتی زمونږ وطنداران د ژوند تهدید او د مړینې باعث ګرځي. ما یو مطالعه لوستله په هغه کې د یو څېړنه چې سکل نشر شوې ده، هغه ویل چې په کابل کې 100 نفر وبخي په 15 ولایتونو د افغانستان کې په 2023 کې 100 نفر د غازنیونې لوځي او د مسمومیت لوځي وفات شوې د خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړي. نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو هغه نخې نخانی چې دوه کولای شي د هغه په واسطه دوه پیژنې چې یو نفر غاز نیولې دی، هر هغه څوک چې یو منبع دی د سوخت ولري او پیږي چې هغه په مناسب شکل کار نه کوي، او یو نفر دی د سرګنګسي او سردردي او زړه بدوالي او یا یو څو نفر داسې غوولري شکایت ولري د زوفیت او د او د او د نفس تنګي او حتی د بیوشي، نو سم دلاسه غو باید فکر وکړي چې دلته اتمن شخص په غازنیونه باندې اخته دی او باید مناسب ځای ته انتقال کی، آزاد هوا ته انتقال کی، او که امکانات یې باید روغتیایي مرکز ته ورسي ترڅو پر وخت ورسره کومک او مرسته وشي.
بله کور ودان ډاکټر سیمه کې تاسو اشاره وکړه چې د کوم کس چې غاز نیولې لومړنی اقدام دا دی چې باید هغه آزاد هوا ته راوباسي او بیا روغتیایي مرکز ته انتقال کی. کله ناکله دغه پیښې په تاسف سره چې د شپې رامنځته کیږي د خوب په وخت کې همدغه دی چې په افغانستان کې ریسکونه خطرونه هم زیات دي، او بیا د شپې لخوا په ځینو سیمو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه روغتیایي مرکز ته رسول هم یو ستونزمن کار وي، ځکه امبولانس سیستم نسته، موټر هم اکثره کسان موټر نه لري، بیا چې ګاونډی را خبري یا مثلا یو څه وخت نیسي. په ځینو حالاتو کې موږ انسان ته مصنوعي اکسیجن هم ورکو، البته په زړه باندې لپاسه فشارونه راوړي چې هغه په دالومړنۍ مرستو کې هغه اکسیجن توصیه کیږي چې هغه په زړه باندې لاسونه ورګدي او زړه ورته لپاسه پمپ کوي چې د زړه په حرکت راشي. دغه ډول اکسیجن ورکول یا د زړه ټکانونه ورکول په غاز نیولو کې هم مرسته کوي.
لودین صاحب بالکل، دا خو د مریض وضعیت پورې اړه لري، لکه مخکې چې موږ څنګه ویل چې د خفیف شکل نه تر شدید شکل کچرته یو، او دا بل د دې پورې اړه لري چې څومره مودې پورې دا شخص د کاربن مونوکساید غاز سره مواجه شوی دی. کچرته په ظرف د قوا او ساتو باندې نو بیا خو سړی کولی شي چې مریض آزاد هوا ته انتقال کړي، د وخت تېرېدو سره دغه سرو کرویات اکسیجن سره وصل کیږي او اتصال پیدا کوي او د وخت تېرېدو سره اراض علائم ښه کیږي. په هر څومره چې موده زیات وي او په وینه کې د کاربن مونوکساید سویه پورته وي، معمولا د 3% نه نیولې د دې تر 10% پورې، د 15 نه پورته تر 10% پورې دا فیصدی د کاربن مونوکساید موږ په وینه کې د معاینات په واسطه اندازه کولای شو، او هر څومره چې د سویل وړیږي همغومره وضعیت جدي کیږي او شدید کیږي. نو په دغه صورت کې کچرته خفیف شکلی کولای شي صرف هغه د هغه ساحې نه مري د شخص آزاد هوا ته انتقال کی، ان شاء الله د وخت لري دو سره اخی کی. خو که متاسفانه د کاربن مونوکساید د غاز سویه په وینه کې ډیر لوړه تلی او حتی د حیاتی اعضاء لکه قلب او شوش او د دماغ او د نورو حیاتی اعضاء او د کار دی د ماتل کې دوه بایز ګرځیدل، نو په دې حالت کې حتی او د مریض قلب او تنفس مشکل پیدا کړي او حتی قلب کله ودرېږي، نو په دې حالت کې بالکل مونږ کولای شو خلی دې لارې مریض ته یو مناسب وضعیت ورکو او مونږ سی پی آر دې ته وایو، نو هغه په واسطه قلبي مساج ورکو او حتی خلی دې لارې مریض ته تنفس ورکو ترڅو هغه جریان دی ویني او تنفسي جریان بیرته نورمال شي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب تاسو ویل چې 3% تر 10% پورې دغه کاربن مونوکساید ویني ته داخليدل شي او څومره چې زیات داخليږي په هغه عمر اندازه د انسان ژوند ګواخي. ځینې پیښې داسې وي چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو هم خبرې چې موږ تاسو راپورونه درلودل چې حتی داسې شوي چې د واده په شپه باندې زما او ناوې چې مثلا د ژوند تر ټولو هغه د خوشحالۍ شپه یې هغه ورته په غم بدله شوې، نه یوازې دوی ته بلکې ټول کورنۍ د غم ټغر ته کېنولې دي. همدغه غاز ونیولې دي په پکتیا او څو نورو ولایتونو کې داسې پیښې رامنځته شوې پروسه کال او وړم کال. کوم وخت دغه غاز د انسان د مرګ لامل کیږي او څنګه انسان وژني؟ آیا د قلب حرکت دروي، رګونه بندوي، هغه طبي هغه څه د لامل څه کوي دغه غاز د انسان له وینې سره، د انسان د رګونو سره او د انسان له قلب سره، له زړه سره؟
بالکل لودین صاحب، لکه مخکې چې ما وویل چې 200 چنده دغه غاز د نورمال اکسیجن سره د اکسیجن په نسبت د سرو کرویات سره ډیر تمایل لري، نو دا اکسیجن به ضایع کوي په خپل ور سره نخلي، نو دا کاربن مونوکساید د حجراتو ته او د وجود مهم غړو ته کله چې دا رسیږي نو هغه د هغه فعالیت او د هغه کم فعالیت د خند سره مخ کوي، خصوصا قلب همداسې شوش، نو حیاتي عضو نور چې دی هغه نشي کولای چې مثال دغه دغه د دې سره کرویاتو نه چون اکسیجن الته نه فعالیت خپل وړاندې مخته وړاندې بوزي فعالیت مختل کیږي د قلب بے نظمی پیدا کیږي نفس تنگی پیدا کیږي همدا شان چون دماغ چې هغه اکسیجن په مقابل کې ډیر زیات حساس دی اکسیجن استفاده کوي او دغه اکسیجن نه رسیدل د دې باعث ګرځي چې د مریض حتی رواني او د تمرکز باندې رواني حالت باندې تاثیر وکړي تمرکز باندې تاثیر کوي مریض تمرکز نشي کولای حافظه خراب کی مریض نارامي باعث ګرځي او رو رو دا پرمختګ کوي د دماغي حجرات چې دی هغه بے نظمه کیږي هلته برقی اختلال رامنځته کیږي او حتی مریض باندې جټکی راځي او د دماغ فعالیت د منځ د قلبي حجرات هم داسې دي اکسیجن په مقابل کې ډیر اساس دي او کچرته ورته اکسیجن ونه رسیږي هلته بے نظمی راځي او د قلب بے نظمی له وجې قلب د دریدو او د قلب د کار لوېدو باعث ګرځي او کله چې قلب ودرېدو ټول حیاتي اعضا ته وینه نه رسیږي او متاسفانه د مریض د مړینې او د حیاتي اعضا او د کار د دریدو باعث ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه دغه کاربن مونوکساید غاز تر دې حد خطرناک دي چې ستاسو ژوند ګواښي او خدای مکړه ژوند مو لمان زوړي. نو ساړه یا سړه هوا خصوصا د وی کوټې د نن نه تاسو وړ ماشوم ونه لري هیڅ کله دومره نه سړيږي په افغانستان کې چې ستاسو ژوند وګواښي. ممکن مریضان شي ناروغان شي خو ناروغي مو جوړيږي ان شاء الله د اخلاقه بلامه د تودولو وسیلې چي دي نن سبا له بعد مرغه چي هم سکاره چي دي مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تصفیه سوي نه دي هغه کومه لازمه تصفیه یا چان چورته لازم دی هغه ډول نه چان کیږي یا دغه ډول نه تصفیه کیږي هغه هم خطر لري او دغه غاز هم خطر لري. نو لطفا په استفاده کې احتیاط وکړئ خصوصا که تاسو ماشومان لري یا داسې یو کوټه کې ژوند کوي چې یو کوټه وي او تاسو لس دولس نفره په هغه کې دننه د شپې لخوا استراحت کوي نو کوشش وکړئ چې د شپې لخوا مخکې دی چې تاسو ویده شئ یا مخکې دی چې تاسو بسترې ته لاړ شئ هغه وسیله ګول کړئ له کوټې وباسئ بهر که له کوټې وتلو بهر امکان وي دالیز ته وباسئ یو کم تر کمه فاصله ورسره زیاته کړئ تر څو تاسو وکولی شئ چې مسؤونه پاتې شئ ځکه په بې تفاوتۍ سره به تاسو نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره ګواښ جوړ کړئ بلکې د ماشومانو لپاره چې معصوم ماشومان دي ستاسو شاوخوا دي هغوی ته هم تاسو خطر متوجه کوئ. په دې لچې احتیاط مد نظر ونیسئ. ډاکټر صاحب د درملنې په اړه باندې هم راځئ لږ ذره خبرې وکړو چې د دغو کسانو چې ګاز نیولي تر کومې کچې پورې که د په وینه کې ګاز وي یا دا کاربن مونوکساید ماده وي د دې علاج یا درملنه کیږي او تر کومې کچې پورې که پرمخته دا کیس یا دغه پیښه پرمختللې وي بیا له علاج پاتې کیږي یا مثلا علاج ناممکن کیږي؟
بالکل لږی صاحب لکه څنګه چې مخکې ما وویلې ده د ګاز نیونې شدت د ناروغۍ هغه د کاربن مونوکساید د ګاز د سوي په وینه کې د کاربن مونوکساید د ګاز د سوي پورې اړه لري. ډېر ټیټترین سوي 3% ده چې ډېر عادي اراض ورکې کېدی شي مریض ته اراض مونه لري زکام په شکل باندې او بیا کچرته دا سوي تر 30% پورې پورته شي نو بیا حتی د مړینې باعث ګرځي. نو د دې لپاره کچرته ډېر په سوي د ګاز ډېر لوړ نه وي نو صرف بیرون ته هوا آزاد هوا ته ایستو سره دا مریض بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. کچرته دې نه سویه پورته تر 10% پورې نو په دغه صورت کې مریض باید شفخانی ته ورسول شي اول ته اکسیجن د ماسک دلاري یا د پوز دلاري باید اکسیجن والی او کدی دینه هم چرته سویه لوړ شي او مریض شعوري حالت خني تنفس په صحیح شکل نشي کولای نو هغه بیا مصنوعي تنفس ته ضرورت لري او کله کله مصنوعي ماشين سره وصل کیږي چې موږ وینټیلیټر ورته وایو او په بعضو حالاتو کې چې ډیر زیات پرمختللې حالتي او شدید حالتي متاسفانه هغه وسایل په افغانستان کې نشته خو په نور پرمختللې نړۍ کې مخصوص وسایل چې د هغه په داخل کې مریض خودل کیږي او هغه خالص اکسیجن څخه هلته استفاده کوي او د مریض د بیرته دی حالت دی نورمال کې دوه باعث ګرځي. نو څومره چې دې سویه پورته کیږي هغه عمر دی مریض بیرته راګرځیدل امکانات کمیږي او حتی دایمي تخریب رامنځته کوي. یو مطالعه مالوستله هغې کې لیکلي وو چې که چېرته د کاربن مونوکسایډ سویه تر 150 پورې لوړه شي، حتی دایمي د دماغو د تخریب باعث ګرځي او متاسفانه د دې بیرته راګرځېدل ناممکنه کیږي.
بله کور ودانو بیا هم یادونه کوم چې لطفا احتیاط، خصوصا که تاسو داسې وسیلې کاروئ چې هغه ګاز وي، سکاره وي پکې، نو د دوی په استفاده کې لطفا احتیاط وکړئ تر څو له دغو خطرونو نه په امان کې پاتې شئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو، بیا دوی هڅه کوي چې اړیکې ونیسي، خپلې پوښتنې وکړي یا اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواړي.
خدا پاک دې مان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول د قدر وړ اوریدونکو ته تعالی دې جوړ بس.
ډېره مننه. ستړي مشئ، مهرباني وکړئ. نن د ګاز نیولو یا هم د ګازو له کبله مسمومیت باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایي او که مشخص پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه. خدای خوشاله کړه. ساتي مې شنه وې چې عبد الله تعالی او هلمند ولایت څخه محترم مدن صاحب د دعوت زه تاسو سره خبرې کوم. نو په هلمند کې اوازې را تو پالي د بعد دې ډېره یا خدمات محترم مدن صاحب نو د خلکو په تاسو سره چې تاسو د خبرې په لمه شمان سره احتیاط وکړي. یو سلام ډاکټر صاحب، محترم مدن صاحب ډېر ښه صبر نامو تا کړی. خدای پاک دې خیر درکړي. چې مې شمه د ورځې کې خبر شي سمو د ګان غوې خبرونه ته نوین تاسو سره مرما ده ډاکټر صاحب سره مو پوښتنه دا غوښته چې مثال د خبرې د کاجی تو خطا چې اشاره ورته وکړل او ډاکټر صاحب د جواب ورکړي چې مثال له لومړي بیا چې دا کومه ډېر غوښته ورو کوبل محترم اسد الله الدین صاحب ما بو شخصه پوښتنه د ډاکټر صاحب سره دا چې د پرلمن ولادت کې اکثره راتګانو ته خلک ورڅ وکیږي یا دا ساتل شي یا سروي شي ولې د دې غوړ چې هغه او کاجی لودین ته نو بدبختانه باید مو چې تن په دغه کې ډاکټر صاحب ما دا پوښتنه چې ګریس لري غاز مو توای چې شو توای نو ته دا غسرم داسې کومک وکړم چې تاسو خبرې نه لمړنه کومک سره وکړه کنه دغه چې مثال خبرې د خاله ګول لیک هغه مثال ځان ته جلا دی سي اول محترم اسد الله الدین ته توجه کی په شاریاتو کې دا د دې څو معاملې شې به سره کې دوه نه فدای نور پښتون کې موږ انرژي چې استفاده کوو کو په شاریاتو کې دغه سدې استفاده کوي نو په ټول اوردې کې موږ دا غدار دی اسد الله الدین صاحب چې هغه خاله مثال نه کته کوي نه شي کوي په دا کوټه کې اغه مې کال چې ورته وايي پر دې باندې هغه بخاري شي لودین صاحب محترم چې بدبختانه هغه بخاله کړه وخت چاودنه وکړي دا د ګل په دبان پټاو شي نو دا د ګل په دبان د کومې سره بهر شي او چې اوس په پټه دغه کار پای په لودین صاحب محترم وخت تر چې مثال چې لیکونه لري دا څه مشکلات محترم لودین صاحب اکثر وخت شاریات کرام ته کېږي مې په سترګو لیدلې دي.
کور ودان اتل صاحب سلامات اوسې. پښتنه مداوې چې یو څوک ساتل ویږي حال ته هم وایي کوم ډول مواد پکې میږي، اکسیجن کې میږي، لوغو سره څنګه مرسته کولای شو؟ همداسې و پښتنه
و قربان ته محترم لودین صاحب هغه دغه شو نیول نه خدا ته صاحب اشاره ورته وکړه په کار نه په اکثر تاګانو کې گئی څه وتاي کچې شو وتاي اکثر سروي اکثر ساتل یو دلی ان طالب بل شو یو دلی انور که صاحب هغه د غورین د پاره ساته ورول شو بدبختان اکثر کسان چې بیا شو به چور لودین هغه باندې شو چې دا نه تر ژوند لا سوار کیدا پښتنه مې راته څنګه
ده. کور ودان ډیر مننه. سلامات او صحت ال صاحب چې اړیکه مو نیولې و. یو متفاوته پښتنه اما له غازو سره تړاو لري چې داسې ما هم اوریدلې چې وای درنه په څا کې یا هم مثلا په جوړو ځایونو کې وای ډول غاز موجود دي چې هغه هم انسان جوبلی او کچیرته انسان حالت ډیر وخت پاتې کیږي ممکن د انسان د مرګ بایسي او اتل سبول چې په اطراف کې هم دغه پیښ شوی چې یا څاروي ساتل ویږي یا هم انسان کله چې د ژغورنې لپاره نور کسان هڅه کوي غویم چالت ډیر وخت پاتې شي بیا موږ د ځمکې لاندې غاز نیسي. په هر حال ډاکټر صاحب بده ته جواب درکې. اوریدونکو یادونه کوم چې اړیکونه سي د خبرونې شاوخوا 12 دقیقې پاتې دي که پښتنه لري اړیکونه سي تر څو د غاز نیولو په اړه باندې هرڅه درته واضح شي او لکه څنګه چې اتل صاحب ویلې ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه تو خې صاحب ویلې نور اوریدونکو یادونه وکړه که چیرته احتیاط وشي له احتیاط کار واخیستل شي نو تاسو به هم تاود پات کیږئ او هم به مسؤون او که احتیاط ونه شي نو خدای مکړه چې دا قدر ول پیښ سره به مخامخ کیږئ. ډاکټر صاحب د څاو د نن یا هم په جوړو ځایونو کې ستاد د کوم ډول غاز چې هغه هم انسانان نیسي
لوګین څه زما فکر کوم کې راشي دلته دوا امکانات شته. یو خدای چې د ډیر جوړ ساګانو کې امکان دی شته چې همدغه یو نو غازات لکه کاربن اکساید، نایتروجن، سلفر، فاسفورس مختلف غازات دي چې د زمکی په تل کې وجود لري او امکان دی شته چې دا غازات یو انسان مسموم کی او د هغه د مسمومیت باعث وګرځي او بل امکان دا ده چې په دوه مرجور او تنگ زینو کې او او په دغه سي تنګ ځایونو کې امکان دي چې د اکسیجن د کموالی سره یو شخص مواجه شي، او دا اکسیجن کموالی د دې باعث وګرځي چې سړی اختناق شي او هلته نفس تنګي او ساه تنګي ورته پیدا شي. نو دا دوه امکان شته، امکان شته چې هلته غازاتو له وجې مسمومیت پیدا شي او بیا دغسې حالات لکه موږ چې مخکې ذکر کړو چې هغه انسان ته پیدا شي او د نفس تنګي او د ساه تنګي او حتی د وجود د ژوند د تهدید باعث وګرځي، او په خپل دغسې ساحو کې د اکسیجن د سویې د کمښت امکانات هم شته چې هلته اکسیجن سویه ښکته وي او انسان ونه کولی شي په مناسب شکل باندې هوا تنفس کړی شي، او د دې باعث وګرځي چې هلته هغه تنفسي سیستم باندې فشار راشي او او د مشکلاتو باعث وګرځي.
بله، کور ودان سلامت اوسې. بل اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې دغه اوریدونکو چې واتس اپ ته اړیکه نیولې وه اوس اړیکه بیرته پرې شوې. اوریدونکو که چیرته مو د انټرنیټ کیفیت سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکه مه نیسئ، ځکه واتس اپ کې که انټرنیټ ستاسو پیاوړی نه وي ستاسو اړیکه هم نه روښېږي او د نورو اوریدونکو مخه هم ادب کوي. پرال بحث لږ لږ شېبې پاتې دي، ورو ورو به سره راټولوو. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره په دې تام شو چې څنګه ځان مسؤل وساتو. دا تر اوسه پورې واضح شوه چې کله چې د ژمي پر مهال د سون توکو استفاده ډیریږي، د ګازو، د سکرو، د زغالو، حتی د پټرولو او ډیزلو چې ځینې کسانې په کورونو کې استفاده کوي، له دې سره دغه خطرونه هم موجود دي او خطرونه هم واضح شول چې اندازه لري، کچه لري که چیرته په اول سر کې انسان پوسی چې ګازو نیولې یا د کورنۍ غړي ګازو نیولې نو درملنې هم اسانه ده، او څومره چې په ځان سره خبرېږي او هر څومره چې دغه کاربن مونوکساید ماده په وینه کې ډیره ګډیږي، همغومره به د انسان درملنه سختېږي، همغومره د ژوند د ګواښ کچه زیاتېږي. اوس به راځي لکه په دې تم چې ډاکټر صاحب چې د دغو سون توکو چې موږ یاد کړی د دغو مسؤونې او خوندي لارې چارې هم سره د استفادې کوم سپارښتنې کوي اوریدونکو ته څوکي، خصوصا هغه کسان چې په خارونو کې ژوند کوي او کوټې یې یخې وي ځکه ساړه هم سخت دي انسان ورته بې گزاري شي، اما مسؤولې لارې چارې به څه وي ډاکټر صاحب؟ څه سپارښتنې کوي تر څو ځان خوندي کړو او ماشومان خوندي کړو؟
مننه لودین صاحب. طبعا دا ډېره مهمه ده چې لکه تاسو چې ویلې د دې په دې خطراتو چې ګورو، نو طبعا باید هر سره کوشش وکړي چې خپل ځان دې دغه خطراتونه وژغوري. ژمی دی، طبعا هر سړی کوشش کوي چې ځان د سړې هوا د شدت نه وساتي او سون مختلف سون توکي استعمالوي، نو کوشش وشي چې مسون سون توکي استفاده شي، زغال تصفیه شوي زغال استفاده شي، کور کې د تهویې ډېر مناسب سیستم باید په کار واچول شي، کوشش وشي چې دغه غازاتو د تخلیه لپاره مناسب د تهویې سیستم آماده شي. سون توکي او هغه وسایل چې موږ د هغې په واسطه توکي سوځوو، که هغه د بخاري په شکل وي، که هغه د ګاز په شکل وي، که هغه د نورو برقي بخاري یا ګازي بخاري یا د تیلو بخاري، کوشش وشي مخکې د ژمي د راتګ څخه د دغو کیفیت او د دغو دا وکتل شي چې مناسب شکل باندې کار کوي او څه عوارض ونه لري. همدغه شان هغه پایپونه چې د تهویې لپاره استفاده کیږي، هغه ساحې چې په کورو کې د تهویې لپاره استفاده کیږي، هغه باید وکتل شي چې بنده خو نه لري. شپې دخانه باید ټول کوشش وکړي چې دغسې د ګاز یا د تیلو یا د زغالو بخاري کوشش وشي، حتی امکان چې باید د کوټې نه باندې کېښودل شي، او که د کوټې نه باندې کېښودلو امکان نه وي، باید سړی باید ځان مطمئن کړي د شپې دخانه بل پاتې نه شي تر څو د مړ کېدو په صورت کې کاربن مونوکساید ګاز تولید نه کړي او د ژوند تهدید باعث ونه ګرځي. او که چېرته یو مریض د ګاز نیونې اراض پیدا کوي، زړه بدوالی، سردردي، ګنګسیت، دفتن باید آزادې هوا ته وویستل شي او یا هم یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي تر څو مناسب پاملرنه ورته وشي. زه د دولت څخه هم دا خواهش کوم چې تر څو خلکو ته سهولتونه آماده شي، سون توکي معیاري شي او بې کیفیته سون توکي د استعمال څخه او دی وایدی دو څخه مخنیوی وشي. مننه جوړه.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې اوریدونکو استودیو سره وصل دی په دې لچې غاګې وورو هڅه کوي چې اړیکو نیسي دا ځلوي ممکن غاګ سم مستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غاګي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته محترم لو دین صاحب محترم تاسو سلامونه او جناب د قدر وره شاغل جناب ډاکټر صاحب محترم ته وړاندې کوم انا پاک جل جلاله دې ټول او روغه اله د خوشاله وسلم او تاسو پروډوسر صاحب ډیر ور ودانې وای وای چې موږ روح نو د جناب محترم ډاکټر صاحب سره مشورتم لو دین صاحب محترم دې راشي سمو کوم راوړی دې په بازي موارد کې کوم څه فکر وکړو دغه د ژمي کوم وسیم چې خدای کوم غالو یا د بخاري دی یا مثال د بخاري دی په دې کې دا ځکه په زیات اندازې د کاربون مونو اکساید درلودل کیږي دغه شنه بغیر د جناب د تر څو محترم نو هیله د دغه چې په دغه موارد کې موږ ما موضوع وساکر کړل نو کچیر په دغه موارد کې دغه څه سره ما به څه سره مان څه دا لومړنی مرستي اولیه مرستي چې د دغه دغه مسلم کاستر چې د کاربون مونو اکساید له عمله خدای مسلم شوی دی هغه اولیه مرستي وسره خو هغه چې دی دغه راکراو شي او بل بغیر ما څه وته د غالو کرو او غازي بخاري په نورو شارکې کاربون مونو اکساید په کوم نور شامل وجود لري ستولری کچری مستدغه را ته یو خدای
کوم ځنه مو اړیکه نیولې دا اورورا ځان معرفي کوي کچیرته امکان وي مخ کې دغه مسله یاد شوي بیا به موږ تکرار کو دی لپاره چې نور اوریدونکو هم ممکن راجو نه ویني ولي وي تاسو کوم ځنه اړیکه نیولې او حال ته تاسو په خپل سیمو کې کلو باندو کې کوم ډول سوانتو کې کاروي تر ډیره
جناب لوډین صاحب محترم زبخ د هلمند تاسو اوریدونکو به اړیکه نیولې ده منصور بدری په نام سره یم
او تاسو هلمند کې د سوانتو کې کاروي د تودیدو لپاره لرګي زغال اسکارو کامرو بخانی سیستم لري مخ ته ورته توخیصه بشاره وکړه چې په دې کلو باندې کې په مرکزی ولایتونو کې هم په میدان وردګو لوګر او شمالي ولایتونو کې هم دغه روبخانی عام دي په جمع کې دوی او تنارک یا په نغری کې ور کوي هغه ور د باندې وي اما هغه د روبخانو تیږي ګرمي او بیا ټوله کوټه ور سره ګرموي
وکان دا غره کوم خدای ته پدغه هلمند کې پدایلمند کې چې جناب لودین صاحب محترمه تمو فکر وکوم ومن دا بوت نه دی دا بوت څخه ډیر خلک استفاده کوي ډیر خصوص دا جوار کړي د موږ ورته دغه څخه دی او د لاغه د متکور څخه یې دا معلوم چې په باندې د دوه کال کې شو دی د دوه څخه خلک دا تخیا دا ټول دا ویل دي دا ویل را کوي متعرف نه ځکه دا اوس دا سیستم روان دی دا یو څه سم د چاپریال یا د موهیت لپاره د اکریم لپاره په ځای ضرر کومانی تغونی د توتان حرکتي د مابین بول کیږي دا خلک ډیر وزیا او دا څه کار اخی په بازو شریعت موږ کوی د غازی بخاری د غازی بخاری څه کار اخی موږ خپل دغه شان څه کار اخی دا څه بوتي او دا کلب او دا
معلوش بوتو څخه کار اخلو لکه د پمبا په کلی کې کالکچو مننه سلامات اوسې کور ودان بدرې صاحب د خبرونه وخت کم دی مننه چاړي کوم ونی ولا او پښتنه مو وکړه راځي چې او ځل بیا تکرار حسن وکړو نورمړنۍ نه خني خاني او لمړنۍ مرسته ډاکټر صاحب کده واضح کی بیا به سره پاتې رسو کور ودان
که څه چرته څوک تاسې یو څوک ګوري چې هغه د غاز نیونې یا غاز نیولې نو ټول څه د مخه اولیا کومکونه کې تاسو کولای شئ دغه نفر آزاد هوا ته انتقال کړي او کوشش وکړي چې خپل ځان په دغه حالت کې ځان خطر کې وانه چوي خپل ځان مسؤل وساتي کوشش وکړي چې کچرته خفیف اراضی لکه سردردی او ګنګسیت او زړبدوالی نو دا کولای شي از مریض آزاد هوا ته مواجه کو سره د اراض خشي کچته شدید د اراضی لکه مثال د سینې درد او جټکی او همدغه سان دي تنفسي مشکل او یا حتی د زړه او تنفس درېدل نو په دغه صورت کې وایي د اجل ور سره کومک وشي قلب ته مساج ورکړل شي او همدغه سي د تنفس ورکړل شي او خاص وضعیت ورکړل شي او مریض باید د روغتیاي مرکز ته انتقال شي نو حتی اوس کومک کوشش وشي د غیر بې کیفیت سونتوکو د استعمال څخه مخنیوي وشي او نو دا بعضی سپارښتنه چې خلک ته تحقیق ان شاء الله دغه مشکل نه بیا مسونی
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامات او صحیح پدې لچې او ریډونکو د غکوم سپارښتنه مو چې وکړه د پپان کې ونی سی او ریډونکو زموږ خبرونه له همدغه شی به ورسې چې پاتې رسیدي پر پښتو فیسبوک پانه هم د لاسرسي وړ ده. هلته سر ورخکارا کوي چې منوي اوریدلې حالت اوریدلې شي دا بحث چې روغتیا د ژوند شتمنی وو هم دلته پاتې رسو یو ځل بیا خپل میلمه د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر محمد خالد